د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د غزنی د بریټ په اړه د تحقیقاتو د لومړنی نتیجې د اعلانېدو په باره کې د پاکستان د پخواني جنرال سات سره مرکه لرو، خو اوس به د دې سات پوره خبرونه واوري.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی د بریټ په اړه د خپلو تحقیقاتو لومړنی پایلې اعلان کړې دي. د وزارت وین نجیب دانش د پنځشنبه پر امریکا ژغ ته په څرګندونو کې وویل چې هغوی لومړنی تحقیقات شوي چې د پاکستان د پوځ افسرانو د غزنی د جنگ مشرۍ په غاړه درلره. ښاغلی دانش ویل دي چې لا هم د اګست لسم تاریخ د بریټ په څرنګوالي تحقیقات روان دي او د تحقیقاتو نهایي نتایج به د پاکستان له حکومت سره هم شریکوي. پاکستان د افغانستان د تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل امریکا ژغ ته وویل دغه تورونه دا هغه تورونه دي چې موږ سره هیڅ ثبوت نسته او دا د اړیکو د خرابولو لامل ګرځي. موږ غواړو چې مخکې ولاړ سو او مسایل حل کړو. په هالند کې د اسلام ضد سیاستمدار ګیرټ والډرز د مرګ د ګواښونو وروسته د اسلام د پیغمبر په د سپکاوي په اړه په نومبر کې د کارټونونو د جوړولو سیالۍ لغوه کړې ده. د دغه سیالۍ د اعلان وروسته مسلمانانو سخت عکس العمل ښودلی وو او په پاکستان کې په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې هم سوي وې. هغه په یو لیکلي بیان کې وویل چې د اسلامي تشدد نه د خلکو د خوندي ساتلو لپاره مې پریکړه کړې ده چې دغه سیالۍ به ونسي. والډرز په خپل وینا کې لیکلي دي چې یوازې هغه نه خو ټول هالند د ګواښ سره مخ دی. د هالند حکومت د کارټون د سیالۍ په اړه ویلي وو چې دا د والډرز شخصي عمل دی او ورسره هیڅ تړاو نه لري. بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارټونونو د تنظیم شوي سیالۍ د بشر د سپېڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف بللې وه. او په دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې وې او هغه ته او د هغه سره غوښتلي وو چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره دي تر خپله وسه هر څه وکړي. د چین دفاع وزارت پرون د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان د دفاع او د تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یو ورځ وروسته لاغه کړې ده چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رد کړي وو. سوریه ویلي دي چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره لیدلی او لاغه وروسته وویل چې پوز به په ادلب کې تر پایه پر مخ ولاړ سي او زیاته کړه چې هلته به لومړنی هدف د نصره جبه ځپل وي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو.
د بشار الاسد حکومت چې روسیه او ایران ملاتړ کوي څو ځلي ویلي وو چې د رژیم له مخالفانو نه دغه ختیز ولایت د بیرته نیولو پلان لري. په ادلب کې په سلګونو زره ملکیان چې له نورو جنگ ځپلو سیمو نه راغلي وو راجمع شوي دي او کنټرول د النصر جبهې او یو شمېر نورو وسلوالو جنګیالیو په لاس کې دی. د ترکیې حکومت د سوری د رژیم د احتمالي یرغل پر خلاف خبرداري ورکړې ده او پر ایران او روسیې باندې غږ کړی دی چې د بشار الاسد رژیم طرفدار قواوې په دغه پر نفوذه ښار باندې د نظامي یرغل نه منع کړي. ادلب چې د ترکیې سره څیرمه پروت دی وروستی ښار دی او د سوریې د رژیم د مخالفانو په ولکه کې دی.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې ویل دي چې ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړې وه. دې ادارې په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرون دی خپور کړی دی ویلي دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متعدلاتو د لوتلو سره سره کړی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې اعلان وکړ چې د امریکا له دې تړونو څخه وځي او په ایران بندیزونه ولګول. ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویل دي چې ایران د یورانیم د غني کولو کچې په مدیدتونو باندې ولاړ پاتې دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې په خپل راپور کې دا هم ویل دي چې دغه ادارې څارونکو ته ایران هغو ټولو مرکزونو ته د کتلو اجازه ورکړې وه چې دوی ورسي او دغه مدیدتونه تصدیق کړي. ایران ویل دي چې دغه هیواد د بلستیکي توغندیو او د منځني ختیځ کې دغه هیواد د رول په اړه به خبرې نه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسن په هیواد کې پر رسنیو باندې د بندیزونو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسن د چهارشنبه په ورځ د اداري رپورټ تر خبرېدو وروسته یو خبري غونډه درلوده او د فدرالي او صوبایي حکومتونو په ګډون په نورو ادارو غږ کړ دی چې په هیواد کې د بیان او د غبرګون د ازادۍ پر ضد د غیر قانوني مداخلې مخنیولو لپاره باید کوچلي ګامونه پورته کړي. په راپور کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسن د رسنیو خلاف د بندیزونو لپاره حکومت او امنیتي ادارو ذمہ‌وار ګڼلې دي. حکومت یا امنیتي ادارو د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. د پکتیا والی هغه اندیشنې بې ځایه بللې دي چې ګوندي وسلوال طالبان پر ګردیز ښار د سترې حملې تابع نه سي. د ویلي چې د طالبانو د هر ډول حملې د مخنیوي او په شاتم بولو لپاره پوره چمدووالی لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حق له دا راپورټ را لېږلی دی.
په داسې حال کې چې د پکتیا ولایتي شورا او ځینې خلک د ګردیز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، د پکتیا والی او نور حکومتي چارواکي وایي چې د ښار امنیتي حالت له کومې جدي ننګونې سره نه دی مخ. ولی شمیم خان کټه وځي چې د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر له امنیتي چارواکو سره په ګردیز ښار کې پلی وګرځېده. خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د هر ډول حملې د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري.
بنان زه همداسې واضح یم چې موږ دوی هېڅ کومک ته نه له مرکز نه ضرورت لرو، بلکې موږ د دې پوره توانایي لرو چې دا زون ټولې مایه کړو. نور ولایتونه غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ همدغه هم له همدغه ځای نه مایه کولای شو. د کابل مرستې هم ضرورت نه لرو او دښمن د دې هېڅ توانایي نه لري. که دلته د ده راتګ به د ده مرګ تمامېږي. د هر کس هېڅ کس به د طالب لا د پنجاب
تر دې مخکې داسې اوازې وې چې ګنې وسلوال طالبان پر ګردیز ښار د غزنی په څیر د لوی حملې پلان لري. د پکتیا امنی قومندان مل پاسوال راز محمد مندوزی هم دا خبره منلې وه. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي چې که کابل دغه ولایت مرستندویه سرتیری او تجهیزات ورونه لیږي، ممکن د غزنی په څیر ګردیز ښار هم د سختې جګړې شاهد واوسي. په همدې حال کې د ګردیز ښار اوسیدونکي له حکومت نه غوښتنه لري مخکې له دې چې کوم ناورین رامنځته شي د مخنیوي لپاره د ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
دلته قول اردو پراته دي، دلته لواګان دي، دلته په کافی اندازه پولیس اردو امنیت دلته شته. داسې خاصه خبر نشته، خو دونه تاثیرات به د خلک بند کړي چې تبلیغ شوی ده په بازار کې ان درک ورکو او په دغه باندې داسې تاثیرات شته.
شابل ورځ بازار تر عالم تقریبا د شپې د نه نیمې بجې به وي نه په بازار کې هیڅ یو پولیس ولاړو، نور هیڅوک هم امنیتي کسان نه څوک نه په بازار. د زه تقریبا د یو کال به درته وکړم چې زه بازار ته ځم او راځم. اوسه پورې مانه چا پوښتنه نه ده کړې چې ته څوک یې، څه کاره یې، څه شي دې راوړي دي نه دي راوړي، کله په موټرسایکل، کله په موټر.
پر ګردیز ښار د بریدونو اندېښنې داسې مهال راپیدا کېږي چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې په سر کې پر غزنی ښار ستره ډله ییزه حمله وکړه. پر درنو ځنی تلفاتو سربیره د غزنی خاریانو ته درانه مالی زیانونه هم واړول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا
غږ
آشنا رادیو ده. د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې پر رسیدو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي په وروستیو کې پر شیعه مسلمانانو حملې چې تر ډیره یې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، شیعګان د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کېدو په اړه اندېښمن کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محرم د میاشتې لپاره جدي امنیتي تدابیر په پام کې لري. د ازادي رادیو خبريال په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
که څه هم د محرم میاشتې ته ورځې ډېرې پاتې، خو د کابل ښار یو شمېر شیعه مسلمانان د نامنیو له وجې د خپلو مراسمو ترسره کولو ته په اندېښنه کې دي. دوی وایي په کابل کې د تیرو کلونو پیښو او د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره باید امنیتي بنسټونه د دوی د راټولېدو د مرکزونو او تکیهخانو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکی واحد افشار:
تشویش هایی که مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارن.
دی وی د محرم د میاشتې پاړه د افغانانو په ځنګړې توګه د شیعه مسلمانانو اندېخنې د امنیت لړخې دي. مونږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دغه میاشت کې جدي تدابیر ونیسي تر څو خدای مکړه بدې پیښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو بل شیعه مذهبي اوسیدونکی سلیمان بی ازادي رډیو ته وویل چې دوی له همدا اوسه د محرم میاشتې په مناسبت خپل مراسم پیل کړي دي. د ښاغلي سلیمان په خبره د افغانستان دښمنان به هیڅکله په افغانستان کې د مذهبي شخړو پر رامنځته کېدو بریالي نه شي، خو حکومت باید د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په میاشت کې د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او تکیهخانو په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د محرم میاشت د اسلامي کلیزې لومړۍ میاشت ده چې د اسلامي ارشاداتو له مخې په دغه میاشت کې د جګړې په نه کولو ټینګار شوی. همداراز د محرم د میاشتې په لسمه نیټه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین له یو شمېر نورو یارانو سره د عراق د کربلا په دښته کې د یزید د لښکرو لخوا شهیدان شول. له همغه ورځې د شهیدانو د یاد د ژوندي ساتلو په هدف دغه ورځ د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شیعه مسلمانانو لخوا په ځانګړو مراسمو سره منزل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محرم د میاشتې په رارسېدو سره په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر په پام کې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش
مطابق په پلان امنیتي کې ساختیم برای روزای مشخص
دی وی د داس ځنګړو ورځو لپاره مونږ خپل امنیتی تدابیر او پلان په کابل او ولایتونو کې لرو چې په ملي کې دوه سره به ان شاء الله کومه پیښه رامنځته نشي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو کارپوه فقیر محمد فقیر بیا وایي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شیعه مسلمانانو چې د محرم په میاشت کې مذهبي مراسم لري د امنیت خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی او سر له اوسه باید ورته تدابیر ونیسي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
درنو ردونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د پنځشنبه په ورځ په هیواد کې د هغې سخت دریځې اسلام پالې ډلې غوښتنه رد کړه چې ویلي وه د هالند د حکومت سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې، ځکه چې یو هالندي شي اړخي سیاستوال پلان درلود چې د سش کال په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یوه سیالي په لاره واچوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیه په ترڅ کې د هالندي سیاستوال دغه اقدام د اسلام پیغمبر ته سپکاوی بللی. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د سیالۍ پلان د افغانانو او حکومت د ژورې خواشینۍ او تاثر لامل ګرځېدلی او دغه عمل یې په کلکه غندلی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو له مسؤلینو څخه غواړي چې له هغو کړنو مخنیوی وکړي چې پکې د ادیانو سپکاوی کیږي. خو په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم یوه سخت دریزه اسلام پاله ډله چې په هالند کې د پلان شوي سیالۍ په احتجاج کې د دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی و، د پاکستان د نوي منتخب صدر اعظم د حکومت لخوا یې مخه نیول شوې ده.
د اسلام د بدنامولو لپاره د غیامدي او ویجاړونکې هڅې ژورې اندېښنې رابرسېره کړې. موږ ته لارښوونه شوې چې د دې سیالۍ د کوربه هیواد سره دا خبره وڅېړو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ته هم لارښوونه شوې چې دا مسأله د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ او نورو اړوندو چارواکو سره وڅېړي.
د پاکستان حکومت هوډ کړی چې په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د سیالۍ په اړه په ملګرو ملتونو کې احتجاج وکړي.
د غیر لازمی اقداماتو مخنیوی وکړو، خو په ورته وخت کې دا زموږ لپاره یوه ډیره حساسه او مهمه مسأله ده او موږ به سم کړو.
د تحریک لبیک د ډلې شاوخوا لس زره پلویان پرون چهارشنبه لاریون پیل کړ او غوښتنه یې کوله چې پاکستان دې د هالند سره ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي.
د پاکستان څخه د هالند سفیر باید سمدستی وشړل شي او د پاکستان حکومت خپل سفیر بیرته راوغواړي. دا زموږ غوښتنې دي. د پاکستان حکومت باید دغه غوښتنې هرومرو ومني.
د پاکستان د مشرانو جرګې غړي د دوشنبه په ورځ په هالند کې د خیارخي سیاستوال خرد ویلدرز د کارتون د سیالۍ پلان وغانده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل هالندي سیال سره په دې اړه خبرې کړي او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ سره هم تماس نیولای، خو تر اوسه لا روښانه نه ده چې دا هڅه به د دې سبب شي چې د اسلام د پیغمبر د کارتون سیالي چې د سکل په آخر کې پلان شوی فسخ شي او کنه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په جنوب کې بلوڅو قبایلي مشران وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر قبایلو جګړه تحمیل شوې. په کندهار کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت دوی زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې د پښتنو او بلوڅو د ستونزو حل ته پام وکړي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
هغه ادرس موږ تر جبري ستم لاندې نیولی یو، موږ تهدید کړی یو. پښتانه او بلوڅو دا په کار ده
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت په کندهار کې جوړ شوې غونډه کې د یادو قبایلو مشرانو اندیښنه وشوه چې لا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دوی د امن کېدو لپاره هڅې دوام لري. دا غونډه چې د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د شوراوک او ریګستان په شمول د جنوبي ولایتونو له بیلابیلو سیمو څخه د بلوڅو قبایلي مشرانو پکې ګډون کړی وو. ویناوالو زیاته کړه چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پر میشتو قومونو جګړه تحمیل شوې او د سیمې استخبارات غواړي چې خپل موخ ته د رسیدو لپاره یاد قبایل نام نه وساتي.
موږ به زرهاو پښتانه او بلوڅ نادره کسول پر اصل کال پر اصل چې دا پښتانه او بلوڅان د اور په لمبو کې سوځي او وجل کیږي. نو زموږ لره بر پښتانه او بل سره وړونه دي. پښتانه او بلوڅ ګډ تاریخ لري، پښتانه او بلوڅ یو ارمان لري.
د بلوڅو قبایلی مشران باور شي چې د سیمې ثبات او امنیت تر ډیره په دې کې نغښتی دي چې یادو قبایلو ته پام وسی. دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په سیمه کې د بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره د بلوڅو او پښتنو د ستونزو حل ته پام زیات کړي او هغه سیمه ییز قوتونه چې دې نارامه کړي تر فشار لاندې راولي. د بلوڅو د سرتاسري شورا مخکښ غړی نصرالله بلوڅ:
تر څو به پښتانه او بلوڅان تهدید کیږي، تر څو به دا پښتانه او بلوڅان د تروریزم ښکار ګرځي، نور بس نور د پاکستان ظلم او وحشت پر پښتنو او بلوڅو ختمول غواړو. نن ورځ د همدې غونډې څخه د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان ته خواست کوو چې د پښتنو او بلوڅو د برخلیک په مورد کې عاجل اقدام وکړي.
د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منیب وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې په پښتنو او بلوڅو کې د تعلیم ودې ته ډیر کار وکړي.
زه له پښتنو او بلوڅو ورونو څخه غوښتنه کوم چې د خپل مشترکاتو له مخې متحد ووسی او له روان محکومیت څخه د خلاصون لپاره دوامداره مبارزه وکړي. سو پښتانه او بلوڅ د دنیا د نور قومونو غوندې پرمختللې، هوسا او آرام ژوند ولري.
د سمبولې د میاشتې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نوم نومول شوې چې اوږده مخینه لري او له تیرو څه باندې شپږ لسیزو راهیسې د افغان حکومت او د ډیورنډ کرښې د پوري خوا پښتنو او بلوڅو د قبایلو په ګډون سره هر کال په رسمي ډول لمانځل کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د فاریاب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د ناامنیو په زیاتوالي اندیښنه څرګندوي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلوبیلو سیمو کې حمله پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت په فاریاب کې ناامنی مني، خو وایي د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د کنټرول په هدف هغه ولایت ته رسیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د ځپلو په هدف هغه ولایت کې دی، د فاریاب سیمه ییز چارواکي د طالبانو لخوا د دغه ولایت د ځینو سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي، خو دغه اقدامات کافي نه دي او باید یاد ولایت ته زیات امنیتي ځواکونه واستول سي. ښاغلی فایق وایي د طالبانو او داعش تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړي دي.
ولاینه عملیات
هاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب
غوای خوی د فاریاب په جنو سیمو تهاجمی عملیات پیل کړي. ل دی وړاند هم د فاریاب ولایت امنیت خنوو چې د طالبانو د حملو په پایله کې د بلچراغ ولسوالۍ او ښار ته نږدې ډېرې مهمې سیمې سقوط شوي وې. خلک غواړي چې سقوط شوې سیمې بیرته ونیول سي. دا چې اوس زیات سرتیری نسته دغه مسله د اندېښنې وړ ده. ښاغلی فایق زیاتوي له دې سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیې د قوماندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالۍ پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي هم په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې د ملکیانو په ګډون دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات او همداشان عامو خلکو د زیات مالي زیانونه اوښتي دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو څخه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې دوی د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت ته زیات ځواکونه استولي دي.
په فاریاب کې د لوی درستیز مرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی د وضعیت د هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغه کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو تر څنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په پکتیا ولایت کې یو شمېر خلک له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر دي هغوی د پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي او هڅه دي وکړي چې خپل ماشومان د هر کمپاین پر مهال واکسین کړي. نور حال د خبريال عبدالمالک شفق پرپوټ کې ووري.
د پکتیکا مرکز شرنې د مکرب خیلو د کلی اوسیدونکو حاجی عبدالعزیز وایي اوس پر دې پوهیدلی چې واکسین د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د وایروسي ناروغۍ د مخنیوي یوازینی وسیله ده. هغه زیاته کړه په کراته یې له علماو او ډاکټرانو څخه د پولیو واکسین د ګټو په اړه اوریدل دي.
خپل ماته دی کلی خطیب یا دی جماعت خطیب ملا صاحب خبره کړی دی، ډاکټر په دغه رابطه باندې خلکو سره خبره کړی دی او نور ولسونو مس په دغه باندې پیدل دي. ماته چې بل چا ویل دي ما هغه خبره راخیش ځکه تر دغه مخکې موږ دغه فلج انسانان لیدل وسه هغه په پلکړو باندې تلو دي ټول ژوند دي نور خلکو دي وجو بارو په دې کې بل چاتم دغه تفسیر کوي چې باید خپل اولادونه مشخام خواکشي.
د شرنی اړوند د خواجه خیلو د سیمې اوسیدونکو علي محمد نظری وایي د پولیوزیت کمپاین پر مهال نه یوازې د خپل کورنۍ ماشومان واکسینوي بلکې هڅه کوي چې د کلی نور ماشومان یې هم له واکسین څخه محروم نشي.
پولیو واکسین یا ګوزن واکسین به خطر دی او دا معلومه خبره ده چې د دې واکسینو موخه په افغانستان کې د فلج لمنځ وړل یا بنیاد ختمول دي. نوزو د لټولو خلکو والدین غوښتنه لرم چې خپل ماشومانو ته په ټاکلي وخت د واکسین تطبیق کی. دغه واکسین له شرعي او نور اړخونو کوم مشکل نه لري.
بل لور ته په پکتیکا کې د کتلوي ماپیت مسول ډاکټر عبدالحکیم همت امریکا غژ آشنا رادیو ته وویل په دې ورستوي کې د پولیو کمپاین په تطبیق کې د قومي مشرانو او علماو همکاري تر پخوا زیاته شوې ده.
د ټولو پکتیکاوالو همکاري ده چې کمپاین په پکتیکا کې په ښه ډول تطبیق کیږي. له ټولو پکتیکاوالو له قومي مشرانو او علماو لکه څنګه چې مخکې همکاري کړې ده همدغه همکاري باید دوامدار جاري وساتل شي چې په نورو کمپاینونو کې پراتلونکي کمپاین کې چې د نهمې میاشتې په 13 تاریخ شروع کیږي همکاري وکړي او د پولیو کمپاین ښه تطبیق شي.
که څه هم په 2013 میلادي کال کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې خو روغتیایي مسؤلین وایي چې اوس هم په دغه سیمه کې د پولیو وایرس خطر موجود دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی د برید په اړه د خپلو تحقیقاتو لمړنۍ پایلې اعلان کړې. د وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ د اگست پر دیرشمه امریکا ژغ آشنا رادیو ته په څرګندو ټکو وویل چې د هغوی لومړني تحقیقات ښیي چې د پاکستان د پوځ افسرانو د غزنی د جنگ مشري په غاړه درلوده. په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې په هکله ستاسې پام د امریکا ژغ سره د پاکستان د پخواني جنرال سعد مرکې ته راګرځوو چې هغه په پیل کې د غزنی د جنگ په هکله د افغان حکومت د تحقیقاتو د پایلې په اړه دا سوال
دا بالکل غیر مناسب او د دې بغیر ثبوت نه دا خبره ده. پاکستانی فوج افغانستان کې دننه بالکل اجازت نشته. زما فوج سره تقریبا د 15 کال یو دغه سره پاتې شوی دی او دا هیڅ نشي کېدای چې د پاکستان فوجي افسران چې کوم دی نو هغه افغانستان ته ننوځي او هغه د جنګ هلته قیادت کوي. کوم د مړو خبر هم شوی دا ما ډیر زیات کوشش وکړ چې ما معلوم کړی چې دا د کم کلی خلک راغلی دي په کم کلی کې جنازه شوی دا په کم کلی باندې شکم دی نو سوتی مړی راغلی دي سوای د دې نه چې زخمیان کې دي شي پاکستان ته راغلی چې کوم جنگ یې جوړ شوی دي زما په خاطر دا اصل زمات چې کوم دینو آغاز دې سنجیده نه وي.
bale سات صاحب دا اول ځل نه دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د پولی اخوانه جنگلی افغانستان ته را اوړي او روزنه او پالنه په پاکستان کې کیږي خو پاکستان همیشه دا تورونه رد کړی دي. پاکستان څه رقم ثبوت غواړي د خپل مداخله په افغانستان کې؟ په ایبټاباد کې د پولیسو تانې ته نږدې د اسامه بن لادن وژل کېدل، د غزنی خار په سرکونو پراته پاکستانی وژل شوی جنگلی او د پولی اخوا شفاخانو ته د زخمیانو تداوی د پاره وړل، ویډیوګان خبرې شوې دي چې هغه څوک چې افغانستان ته ځانمرګ بریدونه د پاره راستول شوې دي ادا لګل شوې دي. دوی اقرار کوي چې د پاکستان د کمی سیمې اوسیدونکو دي، چیرته په کومه مدرسه کې روزنه اخستې ده، ولې افغانستان ته د جنگ لپاره لیګل شوې دي، په بار بار دا ویډیوګان خبرې شوې دي.
دا د پاکستان هم مسله ده، د افغانستان هم مسله ده. دا مسله به حل کیږي چې دواړه ملکونه په دې باندې یو ځای کینی او شکم خلیج د دواړو ترمنځ ده دا خلیج شکم ده دا ختم کی. نو دا دا الزام تراشه سره اوس نه کیږي، دا پاکستان کوم الزام لګي چې هغه ته هغه خلق ناس دي او د ترازی
ایبټ آباد کې د پولیسو تانې ته نږدې د اسامه بن لادن پیدا کېدل او وژل چې مخکې مېم دا پوښتنه وکړه، دا ثبوت نه دی؟
اوره دا مطلب دا دی چې دا غي اوس په یو بل کې چې کوم دی هغه راغې هغه ورسه د ما سره معلومات دغه نشته چې دا د څه دغه او زما خپل دغه دا دی چې دا معلومات پاکستان امریکا ته ورکړو. معلومات چې کوم دی دا زما خپل دا تجزیه دار چې دا معلومات امریکا ته پاکستان ورکړو او دا د پاکستان اجازه سره شي.
کدا کار د پاکستان د حکومت په اجازه شوی نو ولې ډاکټر شکیل تر اوسه پورې بندي دي چې گویا دې دا اطلاع
ورکړي؟ امریکای خپل چې کوم لوز پاکستان زما خپل دغه دا د زما ذاتی یو تجزیه ده، زما خپل دغه دا چې هغه پاکستان کې چې کوم د بیرونی استخباراتي ادارو د پاره کار کوي هغه باندې پاکستان قانون لاګو دی، هغه ارس طریقې سره کوي، دا ارچا قانون دا سره.
ساسه بيوه موضوع چې مشخصا د غزنی په جګړه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې تاسو دا ثبوتونه وایي چې نه یې منې، دوی ویل دي چې تحقیق لا هم روان دی، د پاکستان حکومت سره به دوی خپل اسناد ټول شریک کی، یعنی تحقیق لا خلاص نه دی چې سړی رد کی په مکمله توګه. ولی یو بل موضوع ته چې خپل داخل کې د پاکستان د زنو سیاسي ګوندونو مشانو هم ورته اشاره وکړه او ویلې دي خواسته کړې د پاکستان د حکومت نه چې د افغانستان په وړاندې خپل ستراتیژي باید بدل کړي، ځکه چې د غزنی د جنگ زخمیان او مړي پاکستان ته انتقال شو او هغه پاکستانی وګړي دې کې تاسو څه ویل غواړئ؟
دا خو هغه خو دا هغه پاتره تاسو ته پوسو کې چې هغه ولې دا خبره کوي. ما خو اوس په ریس یو پاتره باندې دی ودلې، دا مې ورته دي چې د افغانستان جنگ ختمېدل چې کوم دی د پاکستان مفاد کې دی او هغه سره زم متفق یم چې افغانستان جنگ چې کوم دی هغه د پاکستان لپاره نقصان دی. نو د دې جنگ خاتمه پکار ده د کې چې پاکستان سره لاس چا سره کولی شي کولی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.